یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا خبرونه تر یوې بجې دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن پنجشنبه ده، د لیندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه. د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پاوځ لس سرتیري له دندو لرې کړی سوي دي، دا وروسته له هغې چې په اروزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو او ځورولو ادعا وسوه. د مخکښو ښځو اونیزه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې راځي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې، د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د وسلوالو له منګولو راخوشې سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او امریکا که وغواړي کولی سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بېرته ور وګرځي. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 2490 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس د وسلوالو له منګولو راخوشي سو. انجینیر سید معصوم سعیدی یوه اونۍ وړاندې د کونړ ولایت چپېدارې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو کسانو تښتولی و. د نورستان د حج او اوقافو رئیس او د قومي جرګې مشر مولوي محمد انوار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی د قومي جرګې په هڅو تېره شپه راخوشي سو.
نورستان جهاد رئیس صاحب کی تو مدوان معلوم کا حق مشران کا حق باندھی اور
سید معصوم سیدی د نورستان مرکز پارون تروانو چې په کمین برابر سو د بریت پر محل د یو بل ملګری له ده سره تشتول سوی و او یو بل تن هم وژل سوی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو کسانو د تښتونې په اړه څه نه دي ویلي، خو قومي مشران وایي چې تښتول سوي کسان یې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره پیدا کړي دي. د کندهار چارواکي وایي د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی شراغ لاستویونکو ته لازمې اسانتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د تیر څو میاشتو راهیسې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر د مسافرو او د هغوی د شراغ لاستویونکو لپاره د ترانسپورټیشن، هلته د رستورانت، د مسجد، تشنابونو او د موټرونو د تمځای، همدارنګه د میدان داخل ته د موټر سره د اجازه ورکولو اړوند د لازم اسانتیاو برابرولو په موخه د ولایتي ادارې هڅې پیل شوې.
پرون چهارشنبه هم د احمدشاه بابا په نړیوال هوایي ډګر کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د سلاکارانو په ګډون د دې ولایت پوځي او ملکي مسؤلینو په یوه غونډه کې د رغونې چارې وارزولې، ترڅو هم هر څومره ژر مسافرین په دې هوایي ډګر له لازمو اسانتیاوو برخمن سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غوړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بېرته ور وګرځي، یعنې مخکې له دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون چهارشنبه په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل ایران دې کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري.
ما امیدواریم دولت آینده امریکا در اولین قدم
موږ هیلمن یو چې د امریکا راتلونکي اداره د لومړی ګام په توګه هغه پالیسی په کلکه وغندي چې ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې غوره کړي. هغه پالیسی باید وغندي چې د بشر له حقوقو سره په تضاد کې او د ترهګرۍ پر اقداماتو ولاړ ده.
حسن روحانی دغه راز ویل چې د امریکا نوی حکومت باید هغه خراب سیاستونه چې د ټرمپ ادارې د ایران په مخ کې نیولې وو جبران کړي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړونه ووت او له هغې وروسته یې پر دې هیواد د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. په داس حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې پای ته رسېدو ته شاوخوا دوې میاشتې پاتې دي، د هغې اداره په پام کې لري چې پر ایران د زیاتو فشارونو لپاره پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي. د ایران لپاره د امریکا جګړې جمهوری استازی ایلت ابرامز پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر ترامپ د بندیزونو ستراتیژي به د وسلو د ډلې د وژنې د وسلو او د بشري حقونو د مسایلو په اړه د هیواد ته د سزا ورکولو په نویو اقداماتو سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې تر ختمېدو روانه وي. ایران د بریتانیا او استرالیا تبا کایلی مور گیلبرت له بنده خوش کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې نوموړی اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شوه. د ایران د دولتي اژانس د ویپانې د خبر لمخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په درواغو تورن شوي و د مور گیلبرت په بدل کې خوشی شوي دي. استرالیا د دې د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د 2409 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ چې دا په تیرو شپږ میاشتو کې په یوه شپه ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. د کورونا له امله په دې شمېر مړینې داسې مهال ثبتېږي چې نن پنجشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تېره شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغې ورځې د لمانځلو په مرحل د ټولنیز واټن د مراتولو په ګډون ډیر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړې چې له کورونا سره په جنګ یو نه له یو بل سره. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زدي رادیو نه اوریدل د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورځو. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پاوز لاسره تیرې لدان د لری کرایسي وې د ورسله هغه چې په افغانستان کې د استرالیا پاوزان پاوزیان د ملکانو د وژلو او زورولو په ادعا او تورن سول. بلخوا په ورزګان کې ځایي خلک چې وایي د استرالیا ځواکونه زورولي د عدالت غوښتنه کوي.
دلته چې شتلی و د دغه سری د تاچو د چجو چور کې د ادارې فلم د اسپروت امریکایي شخص راګرځي دلته اسپروت پرې کوي د کوم دی خو
په غزنی کې مو د یو نابینا له مهارتونو په راپور کې خبرو.
هر فنانات ناپسند چې دوی نس کولې چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کې خوشنات سته.
دا همغږي چې د ناتو یو چارواکی ویل کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستو په هدف سویدا. د خبرونې په دویمه نیمه کې د شوزو خاص پروګرام د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي چې د ازادي رادیو د اوسنۍ خبری مجلې ټوله برخه جوړوي. استرالیایی لشتلره د خپل ځنګړو ځواکونه کی د استرالیا حکومت لشتلره د خپل ځنګړو ځواکونه کی د لاسو کسانو دندې پېتا رسولې دی یا هم ځندولې دی. د ورسله هغه چې د استرالیا دولت ومنله چې په افغانستان کې خاصو ځواکونو د بشري ضد جنایت کړي او لشتلره ودرش افغانان چې ملکیان یا هم بندیان وو وژلې دي. اجمل انده موضوع تعقیب کړي نور به لدت څه خبرو چې د استرالیا حکومت دا اقدام کله کړی دی او په دې برخه کې نور څه اقدامات په پام کې دي.
د استرالیا رسنیو نن ویلي دي چې د استرالیا دفاع وزارت د خپل ځانګړو ځواکونو د لس سرتیرو د دندو د پایته رسولو اعلان کړی دی. دا وروسته له هغه چې تیره اونۍ د پوځ د لوړ پوړو چارواکو د یوې وړې ډلې له څېړنو وروسته معلومه شوه چې په افغانستان کې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په ناقانونه توګه لږ تر لږه 9 افغانان چې بندیان او ملکیان پکې شامل دي وژلې دي. په دې وژنو کې په دې رپورټ کې چې د استرالیا د پوځ لخوا ګمارل شوی قاضي پاول بریټون چمتو کړی و لږ تر لږه 19 استرالیایي سرتیري چې د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو برخه دي پړه بلل شوي یا لږ تر لږه په دې وژنو کې ښکیل بلل شوي. په ریپورت کې چې د استرالیا دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خبر کړی و د نن سرتیری هویت په ډاګه شوی نه دی چې دوی څوک خو دا سرتیری چې ځینې وس هم په پوز کې دي او ځینې پخانی سرتیری دي ممکنه عدلی او قضایی تعقیب ته راجی شوی و د ای بی سی تلویزیون چې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ناقانونو کړنو موضوع پرله پسې تعقیبوي دا وایي چې لس سرتیرو ته ځانګړي او رسمي لیکونه استول شوي دي چې دندې یې پای ته رسیدلی دي د رسنۍ له دندو د لرې شوو استرالیي ځواکونو هویت نه دی په ډاګه کړی خو ویلی دي چې دا هغه نولس کسان نه دي چې په مستقیمه توګه په دې وژنو کې ښکیل و او زیاته کړې ده چې ممکن د دې وژنو او بشري حقونو د سرغړاویو څارونکي عیني شاهدانې او یا لږ تر لږه مرسته کوونکي د استرالیا صدر اعظم سکاټ مورسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیي سرتیرو د جنگي جرمونو ریپورت خپور شي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و همدارنګه د استرالیا د پوز لوی درستیز دا یو بدترینه پیښه بللې وه او له خپل اړخه یې نه یوازې دا چې د څېړنو ډاډ ورکړی و بلکې له افغانانو نه یې بخښنه غوښتې وه او دا یې د شرم وړ کړنې بللې وې د استرالیا د دفاع وزیر هم ویلی و چې د دې ریپورت له خپرېدو وروسته ځان ناروغ احساسوي او هغې هم دا غندلی و نو په راتلونکو ورځو کې تمه کیږي چې هغه سرتیری چې په مستقیمه توګه په دغه وژنو کې ښکیل بلل شوي دي هم عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او یا یې په اړه د استرالیا د حکومت د نورو اقداماتو شاهدان اوسو
ډیره مننه له اجمل ان څخه مو اورېدل چې د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پوځ لس سرتیري له دندو لرې کړی سوي وروسته له هغې چې په اورزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وسوه روزي خان د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې ژرنده ګړې و د هغه کورنۍ وایي چې اته کاله مخکې استرالیایي ځواکونو د دوی پر کلي چاپه ووهله او دا یې وواژه د روزي خان مور مریم لا هم د خپل عزیز دپاره د عدالت غوښتنه کوي نور د شریف الله شرافت په راپور کې
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخ کی د بهرنی ځواکونو په وچا پاکی و جلسو خو د مور ترن نه پوری د سترګو شکی نه دی درې دلی د وجل سی روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د استرلای ځواکونو لخوا په خپل کور کې وجل سوی دی مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوی ورځې وروسته د واده مراسم تر سره سي
دلته چې شتلی و د دغه سره د تاچو د چجو چور کدی داري فلم دی د اسپروت امریکن شخص راګر د دلته اسپروت پر کزولی و د کوم دی خو فرما کمال له معنی د ټول چې مال دغه دغه دی سلمان دی وی زلمی تو وخت د زلمی دی فلم دی زلمی دی د سرور مال دی ولا دی یخه و چې مده چم فلم زارو تک دی وی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي
زه څه مو په کړې وه خپل کاتل غواړو څه مو په کړې وه هېڅ مې نه مو په کړې کار نه په درلودې دا م نه ورسه درلوده څه کار یې درلودې څه کار یې درلودې ناستو کړه ناستو چې مې خپله وړه کول هېڅ هېڅ ګناه نه کول نه په د چا په کاری پا کدر لوده نیده چه پا مزکا که نیده چه پا یوی که و یشه که خلا وره که
دا سفینسر افغان میرمونه وای نی وازی دا چی دا وجل سوی زوی غمه دا پروانی لازه سخت زپلی بلکی دا جی طول کورانه ویرجنه کده او کده ولی دا تازه دا سرلیا دا لورپورو پوزیانو دا ویرده ابتدایی سیرونو منده لی چی پا افغانستان که سرتیرو پا زینو دا سکرونو که لاس در لوده چی پکشه که لشتر لجنه دیرش افغانان چی بندیان او ولسی و گری پکشه که شامل و وجل سوی دی دا جی معلومه ول سنزمن دی چی دا سرلیا دا نظامی دلی لخوا پا سیر لسو کزیو کیبه د روزی خان کزیات چړل سی وی کنه د روزی خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دې د سرتیرو د بشري جرمونو پاړه د چړونو هر کله کوي خوای د چړنې باید پراخ یا بی طرفانه وسی
د خو ډیر شیدان کړي دي ډیر خلک ډیر سره جرمونه کړي دي کورونه ورته وځول دي سړی او شیدان کړي دي او زمر سره هیڅ معلومات نه دي کړي په دې نه ډیر کسانو کې نو زموږ نوم نه دی پټا کسوي چې یا موږ د خلکو سره یاده ظلم کړی یا داسې مخړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لیندا ریډلوز د جمی پورازویل لکه لن چې په افغانستان کې د خپل پوز د جنگی جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب سوی دی. هغه ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سو جرمونو پاړه رونی او صادقانه څیړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جوان
دریکه
پولیس او یو څو ملي تاسو کارو
سره څنګه هغه
سکر مریض راغی آزادي خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلشت اسکرو خلک دلانه فیصله وا منګول وقت درشه
پهنه آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
ازادی رادیو ته ورځ د خبرونه ترې به بجې دوام کوي چې د مخکښ شو شوزو پروګرام یو برخه جوړوي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 15 دقیقې دي. اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نورو.
د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي په راتلونکي اونۍ کې به د 1.6 میز خونو د جوړېدو چارې بشپړې شي. د دغه وزارت وایم اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دغه خونې په څلورو ولایتونو کابل، پکتیکا، لوګر او غزنی کې جوړې شوې دي. د هغه په خبره د دغو میز خونو له ډلې د ډیرو هغوی رغنیزې چارې بشپړې شوې دي او د پاتې به یې هم د یوې اونۍ په ترڅ کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی رستمی وایي دغه میز خونې هر یوې په یو وخت کې له 12 تر 15 میچ کتون انګور په ممیزو بدلول شي. د دې وزارت د ویان د معلوماتو لمخې د دغو ممیزخونو د جوړولو ټولیز لګښت شاوخوا 1.95 میلیون افغانۍ دی چې 80% لګښت د کرنې وزارت او 40% لګښت د برخمن شویو بڼوالو لخوا تامین شوی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل له ازبکستان سره به راتلونکي کال کې خپل سوداګري زیړی کې له پخوا پراخ کړي. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان هیواد راتلونکي 3 کلونو لپاره له افغانستان سره خپل سوداګري شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته رسوي. د هغه په خبره د ازبکستان ولسمشر په یو لارښود په ډاګه کړي چې تر 2023 کال پورې به له افغانستان سره خپل دو اړخیزه سوداګري 2 میلیارد ډالر ته ورسوي. په دغه لارښود کې دا هم راغلی چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ به مستقیمې الوتنې هم په 2023 کال کې بیا پیل شي. ښاغلی احمدی وایي دا الوتنې به د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې پیل شي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیا 1.6 افغانۍ نوي پوله، 1 یورو 90 افغانۍ 50 پوله، 1 انګلیسي پوند 1 سولی 1 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 1 افغانۍ 40 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله او 1 پاکستانی روپۍ 475 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. اوس هم یو بهرني مسله راخلو. روس د افغانستان مسایل ته بیرته راګرځو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. د نړۍ په مهمو مشرانو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین هم راضي چې لای بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي نه دا ورکړي او کرملین ویلي دي چې صبر به وکړي. احمد شیبر نور تفصیل.
د چین دولتي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر شي جن پینګ خپل پیغام جو بایدن ته استولی او پکې ویلی دی هیله مند چې د امریکا او چین اړیکې داسې پراخې شي چې د دواړو له ګټو سره همغږه وي او د نړیوالې ټولنې له هیلو سره سمې وي. په راپورونو کې راغلی دی چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ کیشن بیا کاملا هاریس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې جو بایدن ته مبارکي ورکړې وه، خو د چین ولسمشر شي جن پینګ تر اوسه انتظار و، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد لري او محکمو ته مخه کړې ده. ولسمشر شي وروسته تر دې جو بایدن ته د مبارکي پیغام واستوه چې جمهور رئیس ټرمپ په رسمي ډول منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک د لیږدېدو له چارو سره موافقه وکړه، خو ولسمشر ټرمپ لا هم په ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې. د دې ادارې د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول اجازه ورکړه چې د بایدن ادارې ته د واک انتقال شي. تر دې وروسته منتخب ولسمشر ته لاره هواره شوه چې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، لګښت واخلي، د دفتر ځای تعین کړي او دا اجازه خپل کړي چې له فدرالي چارواکو سره وویني. د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د چین ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په 2 ورځ ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې وه. شي جن پینګ د نړۍ له مهمو مشرانو څخه وروسته یو دی چې بایدن ته مبارکي ورکړه، خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا مبارکي نه ده ورکړې. کرملین د سیشن بی پورس وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې قانوني ګواښ دفع شي. جو بایدن په غیر رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو ګټونکی بلل شوی دی. د دسمبر په 14مه به د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي او بیا به نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 21مه د لوړې مراسم ترسره کړي.
آزادی رادیو ته غوږ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناټو یو چارواکی وایي له کندوزه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د بهتره ګټې اخیستنې په هدف سوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نیمې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه کوي چې په دې هېواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې ښه ګټه واخلي. د دغه چارواکي په خبره ناټو له همدې کبله له کندوزه د جرمني عسکرو ایستل پیل کړي دي. بلخوا د کندوز د والي ویاند وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ولایت ټول امنیتی مسولیت پر غاړه لري. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه اورو.
وروسته له هغې چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د وتلو راپورونه خپاره شول، د ناټو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له یادو ځواکونو د ښې او ګټورې ګټې اخیستنې په هدف شوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي دغه اقدام له وړاندې د پلان شوي پروګرام په اساس چې له مخې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې، زده کړو او تجهیز په برخه کې ښه رسیدنه وکړي. د ناټو دغه چارواکي د افغانستان په ثبات کې د الماني سرتیرو رول مهم او ګټور بولي، وای ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل له ګډو متحدینو سره په بشپړې همغږۍ او مشورې شوې دي. د ناټو دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیري به چرته واستول شي په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې ته که له افغانستانه بهر. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د جرمني د ګډو عملیاتو د قمندانۍ د ویاند له قوله راپور کړی و چې دغه هیواد کندوز له پوځي اډې نه د خپلو سلو سرتیرو ویسل پیل کړی دي. په همدې حال کې د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله، ویل چې په وروستیو څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه عملیاتونه پر مخ وړي.
جرمنیانو په کندوز کې ډیری په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپي مسایلو کې همکاري درلودله، خو دا چې د دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلا مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې زموږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر، مال او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
لدی وړاندې راپور رونه ورکړ شوی و چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپل ځواکونو د کمولو په اړه کړې و اړه نه لري، او په خبرې د پریکړه د غوث ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وړي په وروستیو کې پلان شوی و. لدی وړاندې د جرمني دفاع وزیر هم د سې شمې پورز ویلي و چې یاد هیواد غواړي په نږدې راتلونکي کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د جزئیاتو په اړه پوه شي. څو روښانه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له کومو برخو خپل ځواکونه وباسي، او د دوی د ځواکونو کمښت به د جرمني ځواکونو پر ماموریت څه اغیز ولري. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وړمه ورځ ناوخته د جنیوا په ناسته کې وویل چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناټو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړي، خو په خبرې دغه ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ، مشوره ورکولو او د روزنې په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. ښاغلي سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به تر 2023 زیږدیز کاله پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي، به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي پټنځایونو بدل شي. افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني ډیر عسکر لري. د رویټرز د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 2200 جرمني سرتیري میشت دي. دا هیواد په داسې حال کې په کندوز کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبر ورکوي چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د 2020 کال د جنوري تر میاشتې پورې به امریکا د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ناټو یو چارواکی ویل له کندوز د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د بهتره ګټه اخیستو په هدف سوې ده. په کندوز کې پاتې کیږي. په خانباد ولسوالۍ کې ویل لوستې نجلۍ د دې پر ځای چې په دولتي ادارو کې کار وکړي په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې چې ځینو نجونو ته یې د لیک لوست زمینه هم برابره کړې ده. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز په خانباد ولسوالۍ کې یوه نجلۍ چې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې ده. کله کاکړ په دیاړه ازادي روډه ته موبایل
دوه کله کې زره پنتون څخه فارغ شوم. ادبیات رشي څخه خپل منو غړم وظیفه وکم اوس فعلا د خپل کور کې د خیاطۍ مرکز مې جوړ کړل. داسې شلته جنې کنه دی زموږ هدف ده چې د جنې هم خیاطۍ ذکر او د خیاطۍ پر تر څنګ د خپل ذکر ته هم دوام ورکړي او لیکل لاس ذکر تر خصوص او کولای شي خپل ستونزې حل کړای شي.
اغلی کاکړ وای په دې مرکز کې د شوزو کمیسونه ګنډي او الحمدلله د خپل د مرکز مالی لګښت پوره کوي. بلخوا هغه شمیر نجونې چې اوس مهال د خیاطۍ په دې دستګاه کې کار کوي خوښي څرګندوي چې دوی ته په خپلې سیمې کې د خیاطۍ د زده کولو سربیره د لیکو لوست زمینه هم برابره شوې ده. بلګه درانه یوه له هغو نجونو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطۍ زده کوي.
سلام سم فپر ما درس ویلای اوس ما نور ستونزې اغله خاطر ما درس ویلای نه شو وسل تر اغله مزه مسکه هم لیکه ولست لیزه کوم درس هم او هم خیاطی کوم سید ما ستونزې حل شي. زما په شان دلته ډیر انجن دي سید مکتب نه دی ویلای درس نه دی ویلای ستونزې در دو سل تر اغله کار کوي هم سواد مزي درس وی او هم خیاطی کوي.
یو شمیر لوسه شزه د خکلاکا کړ په چیر د تشبوس برخه انتخابوي خو ځین نور بیا غواړي له دولتي او غیر دولتي ادارو سره کار وکړي. چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره شزو ته څومره زمينه برابره ده د کندوز ولایت د شزو چارو له ریاست مې وپوښتل. د دغه ادارې رئیس نسبه هولکر په دیاړه ازادوي روډیو ته وویل
ما بشتر نه میخوایم زمينه کار در ادارات برای خانم ها مساعد
وکړي که چې په دولتي ادارو کې خزو ته د کار کولو لاسیات فرصتونه برابر کړو. وروسته لدی چې کوم دولتي پوسټونه اعلان تزي کوخ کو چې خزي چمتو شي او په آزموینه کې برخه واخلي. موږ د آزموینو د بهیر د غړي په توګه هڅه کوو چې په آزموینه کې د خزو حقونه تر پښو لاندې نشي او خپل حق ته ورسیږي.
په کندوز کې د شزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی په ټولنه کې د ناسم دودونو واکمنۍ او نامنۍ هغه لاملونه دي چې د ښځو د رسمي وظیفو مخه نیسي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
محمد رضا زهین په سترګو نابینا خو په زړه پیاوړی ځوان دی. د سره لدی چې په یو سیمه ایز راډیو کې کار کوي په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال دی. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور کوي.
زغرم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زغرم چې یو رهبر شم اتقل د نابینایان لپاره.
دا محمد رضا زهین دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. زهین له جمعې پرته هر ورځ د وسپنیزي امسا په مرسته د غزنی ملي رادیو تلویزیون ته د خبرونو د ترسره کولو په مخه ځي. زهین 25 کلن د لیسی زده کوونکی او په غبرګو سترګو نابینا دی. زهین دلته په کمپیوټر کې د غږیز پروګرام په مرسته ځینې خبرونې او پروګرامونه پر مخ وړي. زهین په ایم ایس ورډ کې لیکنې کوي. دا خبرې ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي. په خواله رسنیو کې پاڼې او اکاونټونه لري خو د دې ټولو ترڅنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو، کار کو، ایډیشن کې کار کو، انټرنیټ سره کنیک شو او سرچ کو، ډاونلوډ کو، اپلوډ کولای شو. ټول کارونه کولای شو ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورټ کولای شي.
زهین پر رادیو کې افتخاری کار کوي.
کرام اوریدونکو بیا هم هر غلاست زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
زهین په څو ژبو باندې خبرې کولای شي.
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسي، عربي، الیټن ان الک عربی هم کولای شي خبرې.
زهین وای اقتصادي شونه دی خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي.
خپل چاره په خپل لاس غارم چې فرمخ وزم. داسې راډیو سره کار کوم، کریډیټ خرڅوم هغه تدریس کوم په یو دارالحفاظ کې تدریس کوم ډیر کارونه کوم تر څو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي.
ذهن وایي د لیسانس ماسټري او حتی د دکتورا تر کچې به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. هغه وایي هیڅکله نه دی مایوسه سوی. هغه ځوانان چې بیکاره ګرځي او هیڅ نه کوي د هغوی دغه کار یې ځوروي. انسان په هر حال کې کار کولی سي. ذهن وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغوی کار برابر سي، له تنګو کالو وخیژي او د نورو د اوږو بار نه سي، خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. نعمت الله افغان 23 کلن ځوان دی. دی له ذهن سره یو ځای په راډیو کې کار کوي. افغان وایي محمد رضا ذهن که څه هم چې په سترګو نه ویني، خو بیا هم تر ډېری ځوانانو زیات کارونه پر مخ وړي.
ذهن صاحب ته ګورم دی زده کوونکی هم ده، تر څنګ یې په نامه بریل خطونه دي، هغه ډېر ښه وایي، ویني نه اما ګوته پکې دي، دغه پسته باندې هر څه ویلی سي. داسې نه ده لکه د نور نابینایان چې هغوی د خپل ټولنې او د همده شان خصوصا د کورنۍ د غړو د اوږو پار اوسي.
ذهن په خپله شاعر نه دی، خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي. هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر سال از مقام تو تقدیر می شود، عمری سرنج های تو تحقیر می شود.
تاسی ازادی ای راژیو تا غواجی است. ده حبیب رحمان تاثیر لدی راپور سره ده خبرونی دویمه نیمهی تا ورسیدو. ده مهمو خبرونو لندیز لفریبا ظاهر نه.
د استرالیا د رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد پاوز لسرتیری له دندو لرې کړی سوي دي. دا وروسته له هغې چې په روزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وسوه. د ناټو یو چارواکی وایي له کندوزه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې رئیس انجینیر سید معصوم سعیدي چې یوه اونۍ وړاندې د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو تښتولی و، بیرته را خوش سوی دی. د کندهار چارواکی وایي د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی شراغلاست ویونکو ته لازمې اسانتیاوي د بشپړېدو په حال کې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ایران او د امریکا متحده ایالات که وغواړي کولی سي د 2012 کال د جنوري تر 20 مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته وروګرځي، یعنی مخکې له دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. د ایران د بریتانیا او استرالیا تبا کایلی مور گلبرت لبنده خوش کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې نوموړی اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شوی ده. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د 2,490 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایت ولولي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام خبريږي.
مخکخي خزي
د آزاد ریډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه سره پاتې شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خزي خبرونه ده او مک په خبرونه کې دوی میلمنې لزان سره لرو. اغلی شهناز خرغلس خبرونه ته
مننه
ژوند ژوند یو څه کامیاب لره. لګراته دا وایي چې عدالت ګوند تر ډیره اچھا ته کار کوي، یعنی خزو لپاره که د نارینه او د لپاره کنه د ټولو ځوانانو لپاره
د عدالت ګوند فعالیتونه په هلمند کې یوازې د خزینه او د لپاره نه دي، بلکې د ټولو هلمندي ولس لپاره ده، هم د ځوانانو هم د خزي او هم د نارینه لپاره. د عدالت ګوند هدف او مرام دا دي چې د خصوصا د ځوانانو او خزینه لپاره ځوانان انجونو لپاره د کار زمینه برابر کړي او د دوی لپاره عدالت غوښتنه وکړي. او بعضې هغه کلیوالي خوندې چې زموږ په هلمند ولایت کې دوی خپل د حق او حقوق سزاګاهي نه لري، د دوی لپاره بعضې ورکشاپونه بعضی کنفرانسونه موږ لرو چې خصوصا داسي د تاوتریخوالي په اړه د اساسي قانون آګاهي ورکوله ده موی د بل قانون د تاوتریخوالي قانون په اړه خلکو ته آګاهي ورکول فکر سو چې هغه خوندي زموږ په هلمند کې خصوصا په کلیو په باندو کې ژوند کوي دوی خپل د حق او حقوقو څخه آګاهي نه لري چې آیا موږ یعنی په هلمند ولایت کې خصوصا د افغانستان په سطح موږ داسې خوندي لرو چې زموږ د حق او حقوقو څخه دفاع کوي بعضې تاوتریخوالي شته چې د خصوصا د ښځینه او په بخص کې چې بعضې خوندې په بده کې ورکول کېږي بعضې خوندې دي چې په کم سن واده کېږي بعضې خوندې دي چې یعنی په ډېر ګذاف پیسو ورکول کېږي نو بالاخره د دوی ژوند د ورځ په ورځ تاوتریخوالي سره برابرېږي.
بله په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. موږ سره اوس اغلې سایره شریف هم په کرښه ده. اغلې شریف ښه راغلاست. له تاسې نه هم مننه. اغلې شریف که په سر کې اورېدونکو ته د ځان په اړه لږ معلومات ورکړي. سایره
شریف یم د خوست ولایت استازي پولیسي جرګه کې.
بله ډېر ښه. اغلې شریف زمونږ اورېدونکي به له تاسې نه پوښتنې نورې هم ولري، خو را به شو ستاسې وکالت دورې ته کله راته ووایاست چې څنګه مو علاقه پیدا شوله، چا وهڅولی چې وکیله شئ او په دې توګه باندې د خپلو خلکو نه مایندګي وکړي.
مننه پوښتنه مو د وکالت ګټه څنګه وکیل شوم د دې حساب اوږده وي تاسو د پروګرام د اوسلې نه به وتلي خبرې خو
په لنډو کې ووایست.
په هر صورت مهاجرتونو افغانانو ته د منفي ټکو تر څنګ مثبت ټکي هم لرل، کله چې موږ مهاجر شو پاکستان ته او په پاکستان کې په اصطلاح د خپل نړۍ نه وتلي ځینې ستونزې ځینې ښېګڼې ځینې بدګڼې ولیدې او بیرته چې افغانستان ته راغلو بیا زه خپله راسم خپل ولایت ته لاړم، خوست ته لاړم او هلته د دولتي مسؤلیت تر څنګه چې د ښځو د چارو ریاست ما په غاړه وو د ښځو د ژوند د تاتو په پروسه کې چې مستقیما د ښځو ژوند پورې زما مسؤلیت تړاو درلود. یعنی د خوست کې د ښځو اجتماعي اقتصادي او سیاسي حالت ته په کتو سره زه دې ته متوجه شوم چې د لوړ مقام نه زه باید د ښځو لپاره د خدمت جګړه وګرځم او بل خوست کې داسې حالاتو کې زه خوست ته لاړم چې د طالبانو نظام نوی د منځه تللی و، ښځې لوستې او نالوستې ښځې ټولې په اصطلاح په کورو کې وې. نو دې پروسې ته د تحرک په منظور په هدف زه په اصطلاح ټولنې ته راووتم او د ښځو په منځ کې مې کار پیل کړو او همزمانه د دې انتقالي حکومت رامنځته شو. انتقالي حکومت خو درشل کې اساسي قانون ته کار کېدو چې په دې پروسه کې هم زه دخیله وم او د دې لارې نه مې وغوښتل چې ښځې هم په دې پروسه کې دخیلي شي او بالاخره د ولسمشر د انتخاباتو پروسه راورسېده. د هغې نه وروسته د پارلمان مسله رامنځته شوه. نو هم د ښځو چارو ریاست هم دا نورې پروسې چې ما په دې کې کار کوو د ټولو زه دې ته وهڅولم چې د ښځو په منځ کې نه یوازې خپل ځان لپاره بلکې د ټولو ښځو لپاره دا کار وکړم چې دوی بلې
ستاسې غږ راځي مهرباني.
نو د دې ټولو ښځو یعنې دا هدف مې دا و چې ټولو ښځو باید راووځي او هم په سیاست کې او هم د ښوونې او روزنې په برخه کې د دولتي چوکاټ په برخه کې چې هر څه د آماده وو یا دوی ته میسر وو چې د هغې نه باید استفاده کړې وای چې په پنځلسمه دوره د پارلمان کې زه خپله کمیده شوم او د خپل ځان تر څنګ مې لاس ښځو نورو دې ته وهڅول چې دوی باید ما سره کندید شي پارلمان ته او تر څنګه یې هغې نه وروسته بیا ولایتي شورا انتخابات هغې لپاره باید ښځې کندید شوي وای چې هغه هم د خوست نه خزی گندی بشوی او لی جدی تراتاک دیت اساسی قانون دیت اسید لکارا یعنی دا چولی اغا سیاسی پروسی چی پاول خدم کی زد دیتا ما حکولم او جماعت سانگ نوری خزی هم دیتا رو حکولی او دیتا یا مدا کری چی باید دی حیوات کو سیاسی پروسی اکس برخواخلی او خطبختنا تر دیدما پوری دا پروسی دا مالری او دا دریم دورا دی پرلمان دیتی زفو دی خوست خزو
بله اغلی فایز تاسی پخپلو خبرو که ویلی چه اما پو هاوی خزو تا دا غوی دا حقونو پا برخه که ورکوی که دارت او ایاز چه دغا پا کم بنا بنده دا یعنی پا لیکلی بنا بنده دا که نه تبلیغ پا بنا بنده دا تاسی دوی را واری او پا تبلیغ بنا بنده ور تا شفاهی و ایاز گرانی
خوری دا خود است به چه مثلا که موج دا باس سوادو خوند د پاره پروګرامونه یا ورکشاپونه لرو او د پاره یعنی پلیکنه بنده یعنی د دوی د پاره ترنینګ ترنران تاکو د دوی د پاره ازایی ورکو او بازیک لیوالی موږ به سواد خوند دي چې دوی سواد نه لري د غوی د پاره بیا دغه سي داسې مواد لرو چې دوی ته داسې تصویرونه دي چې د تصویر دلاری دوی ته داسې یو پیام ولري ترڅو چې دوی هغه خپل مرام او مقصد ته ورسیږي بل د دوی د پاره موږ داسې آګاهي ورکوو خپل لکه د تدریس په رقم داسې نه په لیکنه بنه د لفظي د خبرو کولو په رقم دوی ته آګاهي ورکوو چې مثلا تاسې په ولایاتو کې په ولسوالۍ کې مثلا په مرکز کې مدافع وکیلان لري څارنوالان لري د خوندو په بخش کې دوی کار کوي مدني فعالین دي یعنی تس کولای سي چې یو مشکل په کور کې ولري نو دغه خپل مشکل مدني فعالان خوندي ته مثلا څارنوالان دي و مدافع وکیلان دي د دوی سره شریکه کوي تر څو چې ستاسو دا مشکل حل او فصل سي نو داسې په مختلفو آبادو موږ
ته پروګرامونه لرو. سره اوریدونکو هم په کرخه ده اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
نوم می احمد همدر عمان قرغیو نظر سپاړی کوي.
همدر چې په خیر راغلی مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
سلام دې دغه هلمندې کور نه دا داسې څومره ذکر کړی او چې ته کړی دی او څومره را نه دا دی هلمند و ګړیواده ورې دې لکار نه څومره راوځي.
بله
دغه نه پښتنه
که څه هم د خوبیت خلک وایي چې څومره د دې د کار ناراضي دي هله چې په خبرونه کې داسې کسان هم زنګ وهي چې له هلمند نه وي. اغلی شهناز فایز زمګ د ورور پښتنې مو واورې دي.
بله
مهرباني وکړه.
زه یعنی زما تحصیلات لیسانس یم د حقوق علوم سیاسي څخه فارغه یم نو په هلمند کې رښتیا هم داخله د ټول افغانستان خلک دې تیراس لري چې هلمند کې داسې خوندې موږ لرو چې مثلا دې تحصیلات ولري رښتیا هم چې زموږ په هلمند کې نه هم نه ده او موږ داسې خوندې لرو چې هم لیسانس دي هم ماستری لري هم دې ډېر ښه فعالیتونه لري په هلمند کې نو زه خپل د دغه وظیفې څخه ډېر راضي یم او زه په دې باندې افتخار کوم چې زه خپل د خوند دپاره یو خادم یم او د دوی دپاره خدمت کوم او د دوی د حق او د حقوقو څخه دفاع کوم.
بله ډېر ښه. آغلی شریف یوه پوښتنه مو تاسې ته متوجه ده، ستاسې په نظر باندې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته څومره پام شوی دی؟
بیا هم د پوښتنه نو کله چې موږ دا کوو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده نو دا یوازې په الفاظو کې نه ده بلکې په هغه کړنو کې به وي چې د ښځو د انسان په نوم او د ټولنې د وګړي په توګه د دوی شتون د دوی فعالیت د دوی ونډه او بل اخره هغه مسایل چې د ښځې په ژوند پورې تړاو لري هغې ته په کتو سره خو خوشبختانه په جریان د څو لسیزو کې د ښځو د سیاسي اقتصادي او فرهنګي غوښتنو ته د دوی حقوقو ته پاملرنه شوي، خپل ښځې هم په برخه کې فعالې دي او خپل غږ پورته کړی. یعنې دا سمینار ورته مشاهده شوې ده چې د غږ پورته کولو د بیان د ازادۍ له لارې نه، د مطبوعاتو له لارې نه، او خپله دوی نیخ په ټولنه کې د فعالیت له مخې دوی دا ثابته کړې چې دوی بدون د ښځې د موجودیت نه هره پروسه وي، ولو که هغه د سولې پروسه وي یا نورې سیاسي او اقتصادي پروسې وي، هغه پروسه به نیمګړې وي. خصوصا د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. په هغه منظور کې د جګړې په نتیجه کې هغه قشر چې ډېر زیانمن کېږي هغه د ښځو قشر دی او ښځې دي. همیشه یا د مور په نوم، یا د خور په نوم، او یا د مېرمنې په نوم همیشه د جنګ د منفي اغېزو لاندې راغلي. جنګ هغه دروند پیټی د ښځې په اوږه ده. نو بل مقابل په سوله کې هم د دې ونډه ځکه برجسته او ډېره ده چې زیان ډېر ښځو ته رسېږي. نو په حکومت باندې لازمه ده، په نړیواله ټولنه باندې لازمه ده چې د ښځو غږ ته لبیک ووایي، د دوی غوښتنو ته همدا چې په څو لسیزو کې توجه ورته کړی، همدا زیات توجه ورته وشي، غږ واورېدل شي. په خپله په پروسه کې، د پروسې په جوړښت کې، د نظام په جوړښت کې د دوی ځای تش پاتې نه وي، غږ واورېدل شي او ملاتړ وشي، هم د نړیوالو خوانه، هم د حکومت د چارواکو له خوانه، په هم په خپله ښځې هغه څوک چې په پروسه کې داخلي دي، دوی د دې سبب وګرځي چې د نورو خوندو لپاره زمینه مساعده کې د ګډون، د غږ پورته کولو او د حق غوښتلو. نو تر یوه حده پورې چې نړیوالو ټولنه توجه ورته کړې ده، دولت توجه ورته کړې ده، دا به ښه اقدام وي، ښه اقدام به وي. د دې وردانې چې موږ وایو چې بسته
په دې اړه نورې پوښتنې هم له تاسو نه ولرو. اغلی فایز، د سولې په برخه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
زما په نظر کې د سولې په پروسه کې یعنی هغه ډېر مهم ونډه ښځې لري. د دې په خاطر د مثال په توګه که یو ښځه وغواړي خپل په کور کې خپل اولادونه ته ووایي چې مثلا د جنګ څخه لاس واخه، یعنی زه دغه خپل شیدې تاته نه بخښم تر څو چې ته دغه د جنګ څخه لاس واخې، نو دغه اتمی دغه ځوان خپل د مور په خبره کې، یعنی زموږ سیس بیا خصوصا د پښتنو سیمو چې دی، یعنی ښځینه و دپاره دی احترام لري او دوی ته د قدر ور په سترګو ګوري. نو دا خو ډېره مهمه ده. هم زه چې ګورم دونه چې باید زموږ خوندې خصوصا په دا جوغه کې چې دی تللي دی، یعنی زموږ د خوند سهم کمرنګه ده، باید داسې خلک انتخاب شوي وای د سولې په پروسه کې، خصوصا په دا مذاکراتو باندې چې دوی داسې خلک وای چې دوی رښتیا هم د جنګ متضرر شوي وو، یعنی د جنګ قربانیان وو، د سولې په هغه مفهوم او مرام دوی پوهېدله. اوس زه انتقاد نه کوم چې زموږ بعضې خوندې د کابل څخه انتخاب شوي دي، خو خیر دی هغوی هم زموږ نمایندګان دي، زموږ خوندې دي، دوی کولای شي چې نمایندګي وکړي. خو زما په نظر باید داسې خوندې انتخاب شوي وای چې دوی د شرایطو څخه فارغ وای، چې د حدیثو د لارې دغه طالبان ورونه دوی خبرو اترو کوله تر څو چې دوی پر دې باندې یو څه باور درلودی چې رښتیا هم په افغانستان کې موږ داسې خوندې لرو چې مثلا د دیني د لحاظه څخه دوی او بعضې داسې خوندې باید انتخاب شوي وای چې د ولایات د ولسوالیان داسې خوندې وای چې رښتیا هم دوی یو نه څلور پنځه زامنې دوی د لاسه ورکړې دي.
بله آغلی فایز، بیا به هم ستاسو خبرو ته راشو. یو اوریدونکی لرو، دی براواخلو، دی هم پوښتنه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. تاسو
څنګه یاست؟ میلمنو سلام محمد قاسم زکه دلمن دلا سفر پڑھی کم
مہربانی وکیز وقت سے
ډیر زیات مننه کوم دا فلسطین کمی جمهوریت څخه د پاره دې کار نه کوي په خاص ډول دا خو دل ته دا خو ته ډیر مشکلات د نصرفه کړي ولې دا خو کوم دې چې دې هغه کې دې وکیل هم دې ته کوښښ نه کوي چې مثال دې مې کوم ورته کو شهرواله د زیرفا سفاري چې هغه څو مخ کې دې کوښښ نه وته کتل هغه کو شهرواله ته پرې شو ځان دا زیسته پر خپل مستش د دې د مشرۍ لپاره دا مدني فعالیت مو دا افغان حکومت سره دې کوم توافق دې پر کړی دی دا غوښنه د منځ باندې کې
بله بله ډیر زیاته مننه زواک صاحب دغه پښتنه فکر کوم چې اغلی فایسته متوجه ده ځکه چې مدني فعالیتونه هم تر سره کوي مهرباني وکړي اغلی فایز
ما په نظر وشتیا هم چې د افغانستان یعنی د افغانستان دولت دونه چې نجهز او ستنی وخت چې څه ته حق او حقوق ورکړي دي موږ دغه څخه راضي او وشتیا هم په خوای موږ د خپل دی او چې د دې لپاره نه هغه تحصیل زمينه نه او برابر او الحمدلله اول مش په دایل من کې چې ډیر په المن کې یعنی نه امید بیا هم موږ دې خوندې فعاله ده او ما خپل فعالیتونه کوي خو بیا هم دونه چې موږ غواړو چې باید په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم باید ډېر د دې په خاطر موږ پر دې باندې فشار راولو زموږ خوند په یو ریاست کې که اقلا رئیس یو نارینه ده باید هغه دغې مرستیال یا یو مشاور باید موږ یو خوند ولرو په هر ورګان کې د دې په خاطر چې زموږ بعض خوند مشکلاتونه لري هغه ریاست چې ولاړ شي چې وګوري او خور پکښېکسته بیا کولی شي چې په ډېره یعنی ازاد فضا کې دې خپل مشکل ورته ووایي نو بیا هم موږ نور هم توجه غواړو
بله بله آغلی شریف تاسو زما غواړئ اغلی شریف تاسی لکه څنګه چې تاسی د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستی دا راته وایاست چې د پخوا په پرتله اوس څومره آسانتیاوی جنو ته د زده کړې په برخه کې برابرې شوې دي یعنی د پخوا په پرتله اوس مهال جنې څو سلنه یا کپتل سلنه باندې نشي ویلې اټکلي ډول باندې څومره جنې به وتوانېږي چې یا توانېدلې چې مکتبونو ته لاره پیدا کړي پانتونونو ته لاره پیدا کړي او زده کړی وکي
زه د خپل مسؤلیت نه یو خطر تاسو وایم چې کله چې زه خوست ولاړم خوست کې په ټول خوست کې ایوالې سوا د بیبي علما په نوم هغه درې سنخونه اول دوام دریم سنف لرلو په نوم لسوا مګر مکتب نه درلود په پنځو کلو کې هغه فارغین ورکړل او څنګه په خپل په خوست کې د خوست پانتون کې د خوست مشته پیغلو پیرلونه د خوښ پانتون ډاک د مسلطو په درهو انجونی هلته محصلې دي همداسې د نورو ولایتونه حتی د فاریاب او د جوزجان چې د ازبکو خاینونه په خوست کې چې مطلق تدریس په پښتو دی دوی هلته زده کړې کوي د نورو ولایتو انجونی هلته دي فلحال موږ د خوست کې د دولت په چوکاټ کې موږ رئیسان لرو د ښوونځیو د لیسو مدیران لرو په صحیح برخه کې یعنی موږ دومره هغې سرحد ته سل په سلو کې دی رسلي چې زه وایم سل په سلو کې د موږ د خوست مېرمنې کابل ته راتګ د تداوۍ لپاره کابل ته راتګ یا نورو ولایتو ته یا بهر ته ضرورت نه لري دا به غلطه خبرې مګر موږ تقریبا 80% په صحیح په برخه کې د هغې حالت نه راوتلي یو چې یو امور به د زبون په وخت د امکاناتو د نشتون په وجه اوس موږ په ولسوالۍ کې په کلیو کې کلینیکونه لرو ټولنیزې دایګانې چې د ګوښې دي هغه لرو قابلګانې لرو په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال دي په مرکز کې موږ د شفخانه کې د هغه شفخانه کې د بهرنیانو په واسطه په مالي لحاظ تمویل کېږي په خپله د خوست فارغینې ډاکترانې لرو په ملکي روغتون کې او تر څنګه یې شخصي روغتونونه شخصي مؤسسو کې چې
آگلے فائز مدنی فعال کرا تھا چھ تھا سے ترو سپورے کمہ چکڑے دا دا ہلمند خزول پارا چھ مالی استقلال ولری یعنی دا کار دا زمین لپارا
ما د تول چې ما یو ځنی هدف تا دی زه وکولای سم خپل المندی خوندې خصوصا هغه خوندې چې زموږ د اکثر المندی خوندې یعنی جنګپلی غنځپلی ولایت موږ داسې خوندې لرو په هلمند کې چې دوی یعنی خپل زامن د لاسه ورکړی دي خپل خاوندان یې د لاسه ورکړی دي خپل ورونه یې د لاسه ورکړی دي موږ د دوی دپاره یعنی د کار زمینه ورته برابره کړو رښتیا هم چې وکیله صاحب وویله چې داسې بنیادي کار تر اوسه په افغانستان کې نه دی شوي رښتیا هم داسې پروژې راځي د یو شپږ میاشتې دپاره یا د یو کال دپاره داسې بنیادي کار په هلمند کې نه دی شوي چې یو فابریکه جوړ شي چې داسې یعنی دایمي هلته ښځې ولاړ شي کار وکړي هم دوی خپله خودکفاس او هم دوی یو کار زده کړي هم او هم د دوی اقتصادي مشکل ورته حل شي نو داسې بنیادي کار تر اوسه په هلمند کې نه دی شوي او موږ همیشه د دوی ږغ د دوی پیام یعنی لوړ مقامات ته رسوو چې موږ په هلمند کې ضرورت لرو داسې خوندې لرو چې په خدای باور وکړي چې دوی تمام ورځ د دوی لاس گدائی تا یعنی پر سرک ناس تی گدائی تی اخفال اولادون تا یو گول دو دی پیدا تی نو دوی دا غصی کارو تا ضرورت لگی خو موز امیشه دا غصی یعنی که پا مرکز که هم اولاد تو که در دون پسر تا پکندار که درسی یو پرگرام یا کنفرانس تی موز دا دوی جاق و یعنی پورتکو جاق رسو
بلې ډېره زیاته مننه اغلې فایز ستاسي لومړی توبونه ستاسي د ګوند لومړی توبونه څه دي په خاصه توګه د ښځو د حقونو په برخه کې
مننه زموږ یعنی د عدالت ګوند لومړی توبونه دا چې یعنی اول خو په ټول افغانستان کې خصوصا په هلمند کې دغه عامنی ورځ کې د خلکو دپاره د کار زمینه برابره شي او زموږ هغه خوار او غریب خلک چې یعنی د جنګ قربانیان سوی دي دوی دپاره یو څه یعنی رسیدګي وشي د دوی حق او حقوق ورته ورکول شي زموږ بعضې خوندې دي چې مثلا دوی کور نه لري ځای نه لري زیاتره خوندې زموږ تاسو پوهېږئ چې هلمند څوارلس ولسوالۍ لري د څوارلس ولسوالۍ څخه یعنی یوه ولسوالۍ چې د ګرشک ولسوالۍ ده یوازې هغه فعاله ده ټوله یعنی دیارلس ولسوالۍ سقوط دي دغه ټوله ولسوالۍ خلک مادر شوي دي او مرکز ته راغلي دي نو د دوی دپاره یعنی د کار زمینه دوی دپاره د کور زیاتره خلک د خیمو لاندې په دغه ژمي په دا یخ په دا باران کې ژوند کوي یعنی اوس تاسو پوهېږئ چې دغه خلک چې د ولسوالۍ څخه راغلي دي ټوله مځکه لري دوی هلته کښت کار لري عاید لري دوی وایي موږ هلمندیان موږ ګدایګر نه یو موږ خیرات نه غواړو موږ امن غواړو چې خپل کورو ته ولاړ شو خپل مځکې ته ولاړ شو خپل حاصلات ترلاسه کړو خپل د حاصلات د مخه موږ خپل ځان ته رف روزي برابره کړو نو زموږ مدعا هدف او مرام دا دی چې امن راشي په افغانستان کې خصوصا په هلمند
بله ډېره زیاته مننه اغلی شریف بل پښتنه به بیا هم لا تاسو نه ولرو د خزو اوسنۍ شتون په سیاست کې ستاسو په نظر باندې څومره یعنی د قناعت وړ ده
بلې پښتنه مو ته راځي ده
بلې بلې اغلی شریف
بالکل موږ د نړۍ په کچه د مختلفو اروپایي هیوادو پارلمانونه نږدې نه لیدلي دي په منځ کې د خزو فیصدي د افغانستان په نسبت یعنی ډیره کمه ده افغانستان په دوښنه شرایطو کې سره د نتیجې ستونزې مشکلات لري
بله
په حکومت او قانون دا اجازه ورکړی ده، یعنی زمینا او پارلمان تر څنګه په څلور درشو ولایتو کې د ولایتي شوراګانو شتون په خپل حکومت کې د په کابینه کې د ښځو شتون دا په ډاګه کوي چې تر څو سیاست تر وځي.
اغلی فایس، بعضې خلک ادعا کوي چې د ښځو ونډه یا د ښځو شتون سیمبولیک دی په دولت کې، تاسې څه ویل غواړئ په دې اړه؟
زما نظر ریښتیا هم چې مثلا ما تاسو ته یادوري وکړله چې ریښتیا هم دونه چې موږ ریښتیا هم چې په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم کمرنګه ده.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه ستاسو د ګډون نه. اغلی فایز، موږ وخت ختم شو. درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینی کمپاین
په ډېرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژني خپل ولایت.
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
موږ یې نه پرېښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي.
د دسمبر تر 10مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.